مشال ډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني وخت شوه د سهار لس بجې د خبري غړې کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې تاسو د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه ولادې کوم لومبه د مهم خبرونو سرټکی ل کراچی زندانونو نور لزګونه افغان کډوال افغانستان ته لیږدول شوی د پاکستان بشر حقوقو خپلواک کمیشن وای د دې هواد د نگران وزیر اعظم لخوا د عمران خان بغیر انتخاباتو کولو بیان غیر جمهوریت دی او د ملګرو ملتونو عمومي منشینن د افغانستان د وضعیت په اړه امنیت شورا غونډې ته راپور وړاندې کوي. اوس د خبرونو تفصیل د سند صوبې له کراچۍ دوه زندارون څخه نور شپېته افغان کډوال افغانستان ته لیږل شوي دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار مشالې ډوته وویل پرون د کراچۍ له مرکزي او ملیر زندارونو څخه خوشي شوي ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو وکیل منیزه کاکړ مشالې ډوته وویل چې په دغه کډوالو کې شپږویش ماشومان هم شامل دي. نوموړي پرون مشالې ډوته وویل چې د پولیسو لخوا په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده.
په دا تیرو وروستیو څو ورځو کې په کراچۍ کې د اووه سوه نه زیات افغان کډوال ونیول شول.
په کراچۍ کې پولیس وایي د سپتمبر له نهمې راهیسې یې شاوخوا نه سوه هغه افغان کډوال نیولي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د براسال کې دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خاوره د اوسېدو حق نه لري او بیرته به لیږل کیږي. خو په کراچۍ کې افغان کډوال د دوی وکیلان او د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال وایي چې ډېری افغان کډوال قانوني اسناد لري خو د هغو باوجود نیول کیږي. د پاکستان بشر حقوقو خپلواک کمیشن وایي د دې هیواد د نگران وزیر اعظم لخوا د عمران خان بغیر انتخاباتو کولو بیان غیر جمهوری دی. د بشر حقوقو خپلواک کمیشن پرون پر ایکس پاړه خپل یو بیان کې ویلي چې لا هم به عدالتونه د طریقې انصاف د مشر عمران خان او د نورو مخکښانو د جرمونو تعین کوي او د نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ اداوي غیر جمهوری دي. په بیان کې راغلي چې وزیر اعظم یا د هغه حکومت به په یو اړخیزه توګه پریکړه نه کوي چې پاک انتخابات به څرنګه وي. د براسال کې دا چې د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم د سپتمبر پر څلېښتمه له اسوسیټډ پریس اجانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په هیواد کې یې د طریق انصاف له مشر عمران خان بغیر هم شفافه ټاکنې ممکن دي. طریق انصاف د نورالحق کاکړ د خبرو په غبرګون کې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د عمران خان او طریق انصاف له ګډون پرته به هر ډول ټاکنې غیر آئینی غیر قانوني او غیر اخلاقي وي. د براسال کې دا چې عمران خان تر څنګ د طریق انصاف ګڼ نور مشر شران دا محل په بیلابیل مقدمو کې په زندانونو کې دي. د سوات منګوري په کلیواله سیمه تختبن کې له سیند اوبو څخه په بوري کې بند یوې ښځې مړې راوستل شوې دي. د منګوري د رحیم آباد پولیس تھانې سچو حبیب سید پرون مشالې ډوته ویل چې مړې یې سیدو شریف اسپاتال ته وړې او د په خبره د ابتدایي رپورټ له مخې دغه ښځه دوه یا درې ورځې مخکې په زندۍ سره وژل شوې. پولیس چارواکي وایي د دې ښځې شناخت نه دی شوی او د ناڅرګند کسانو ضد یې د قتل مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. په سوات کې وخت په وخت ناموسي وژنې کیږي. د جولای پر یوویشتمه هم په مټه کې یو سړی او ښځه د ناموسي وجدو په تور وجل شول. په سوات کې دی اویکنینګ په نوم د بشر حقوقو یوې نه حکومتي ادارې تر مخه د 2023 کال پیل رهیسې په سوات کې د ناموسي وجنو په پیښو کې تر شلو زیات ښځې او سړي وجل شوي دي. مشاله ډوته وګستی د ملګرو ملتونو عمومي منشین د افغانستان د وضعیت په اړه امنیت شورا غونډې ته راپور وړاندې کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر نصیر احمد فائق د مشالې د وزادې څانګې ته همدومره وویل چې د دې غونډې ایجنډا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنې راپور وړاندې کول دي. د په خبره د افغانستان دایمي استازولي به هم په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو په استازیتوب ګډون او وینا کوي. فائق زیاته کړه چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي هم ګډون لري. تمدا چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او جنو د زده کړو کار حقونه به د دې غونډې د بحثونو عمده برخه وي. او ټاکل شوی پاکستانی کرکټ لوبډله نن هند ته روانه شي. د پاکستان کرکټ بورډ ویان د عمر فاروق پرونو رایټرز خبر ایجنس ته وویل چې نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره یې لوبډلې ته د هند لخوا ویزې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې پاکستان کرکټ بورډ د هند لخوا د دوی لوبغاړو ته د ویزو پر نه جاری کولو اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې دغه مسله د کرکټ نړیوالې شورا سره راپورته کړې ده. تر دې مخکې د پاکستان او هند ترمنځ د آسیا کرکټ کپ میچونه په سریلانکا کې وشول، ځکه چې هند پاکستان ته لتلو انکار وکړ. پاکستان او هند چې څو وار یې له یو بل سره جنګونه کړي، د دواړو هیوادونو لوبډلو له ډېر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبه نه ده کړې. د 500 کرکټ میچونو نړیوال جام لوبې چې د اکتوبر له 15 څخه تر د نومبر 19 پورې به جاری وي کوربه هند دی. په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون ټولې 10 لوبډلې برخه اخلي. دا تر دې مهاله مشال خفون. خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو مخبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم واردل چې د سین صوبې د کراچۍ مرکزی او ملیر زندانونو څخه پرون د سپتمبر په 15مه شپه افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته لیږدول شوی دی. دغه افغانان د تیرو څو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندانونو کې بند وو او پرون د کراچۍ نه کوټې چمن د لارې په بسونو کې لیږل شوی دي. په کراچۍ کې نیولې شو افغانانو وکیل منیزه کاکړ مشال ډو تویل چې بیرته افغانستان ته لیږل شوی دغه کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې پوره کړي او په دې افغان کډوالو کې شپږ ویشت ماشومان هم شامل وو. دا کسان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار وای د کراچۍ په زندانونو کې 900 کډوال لا هم بندي او اوس هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو کمپاین روان دی. نور له کراچۍ د نیزلی په دې راپور کې
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار پرون د ستمبر په 15مه مشال لیډیو ته ویلي شپېته افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
شپېته تن محبوسین په دې کې ماشومان هم شامل دي. د سن مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته نن رسانه کیږي او دا د کونسلګری په سای کوشش او په مصرف باندې د کار وشو. دوی نه مخکې هم موږ تقریبا 2615 کسان کوشش او په مصرف باندې موږ آزاد کړي وو، وطن ته موږ استولي وو. اوس هم 900 نه لږ زیات کسان موجود دي. زموږ کوشش جاری دی چې هغه هم زر تر زر آزاد شي.
سید عبدالجبار په وینا خوشي شوي ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته ویلي بیرته لیږل شوي سانو کې شپږش ماشومان هم شامل دي او د پولیسو لخوا په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو کمپاین لا روان دي.
په دې کې شپږش ماشومان او سلور دې سړیانو او دیو کسانو دا ته د 9 سپتمبر سی اول نیول شو او بیا د هغه پاس د دوی پوره کیسونه چلیدلی او دوی د خپل قید موده پوره کړه. د دې نه پس دوی ریپورت کړل شو. په دا تیر ورستیو 100 ورځو کې په کراچۍ کې د 200 زیات افغان کډوال ونیول.
د کراچی ښار په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ستمبر د 9 نه د افغان کډوالو د نیولو تازه کمپاین پیل کړی دی او د پولیسو په وینا تر اوسه یې شاوخوا 900 نه زیات غیر قانون افغان کډوال نیولی دي او د فارن اکټ مادې لاندې مقدمې پی درج کړی دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس وایي چې یوازې غیر قانون افغان کډوال نسی، خو بیا افغان کډوالو د هغوی وکیلانو او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جرنل بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او زندان ته یې اچوي. په کراچۍ کې قانون پوه وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ایډوکیټ بیا وایي د پولیسو لخوا قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو نیول د قانون سرغړونه ده. ولې چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د معاهدې یا تړون لاندې افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده، نو د هغوی نیول او زورولو اجازه نشته.
د افغان ریفیوجیز د پاره د یو ان او نه یو کارت جاری کړي چې کوم کارت له چا سره وي نو آی او رجسٹرډ ریفیوجی، نو د هغه نیولن خو صحیح نه دي، لیکن پولیس اله خپلو پیسو د پاره اخلګ نیسي او چې عدالت راشي نو عدالت پرې. یو آ قسم دی چې کوم دغه ایکسپایر شوی دي کارډونه او یو ان او بیا پاغه باندې سره نوټیفیکیشن نه دی کړی چې د سټیټس اوس په دغه باندې سره دی. پاغه کې هم پکا عدالتونو کې خو ضمانت ملو شي، لیکن پسا عدالتونو کې ضمانت نه ورکړي. نو غیر قانوني چې کوم خلک پاتې دي نو د هغه خو صرف اور صرف چې کوم دی ریپورٹ کې دا یا ولار دا، نو دغه لپاره عدالت هغه ته ضمانت نه ورکړي، بلکې هغه آرډر کوي چې دا زر ریپورٹ.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو کمپاین په داسې وخت کې پیل شوې چې د سن گورنر کامران ټسوري د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د ویستلو پریکړه کړې ده. او بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانونه افغان کډوال د پاکستان په خاوره د اوسېدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت سختي نیوکې هم کړي او ویلي چې باید حکومت خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او د افغان کډوالو نیول او زورول دي بند کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې، خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدي بیا بیا ویلي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو ته وګستي او دونکو د جنوبي وزیرستان خبريال میراج خالد وزیر وای د جرګې تر پریکړې وروسته لسمي څخه کړي کولو ته مجبور شوې دي. هغه د سپتمبر پر 15 مشال ریډیو ته ویل د ورځې مخکې یې پر ټولنیزو رسنیو لیکنه کړې وه چې د هغې پر سر د زلیخیل جرګې هغه 10 لک روپۍ جرمانه کړ او د نه ورکولو په صورت کې د هغه د کور لنګولو پریکړه وکړه. نوموړي پر ټویټر لیکلی وو چې جرګې باید د چا کور وران نه کړي او که پر چا د کوم جرم تور وي هغه د عدالت کې سپین کړل شي. وزیر په سیمه کې د پښتو یو په نامه ټي وي چینل خبرجال له خود تیرې څو مودې راهیسې چین ته د زده کړې لپاره تللی دی. هغه وایي د سپتمبر پر 15 د جرګې په وینا قامي لخکر کور ته ورغلی وو، غوښتل یې چې ړنګ کړي خو پولیسو د کار اجازه نه ورکړي. ابر دې موضوع مو لګه شی بمخ کې په سیمه کې خپل خبريال اشتیاق مسجد سره خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وښو
لکه سره مې تاسو ذکر وکړل اصرار چې د احمدزی وزیر ضلع خیل جرګې خبريال میراج خالد کورول ته د کور رنګولې جړکا ورکړې وه 13 ورځې او د میراج خالد په کور باندې 13 ورځې د سویلي وزیرستان پولیس په ګڼ شمېر کښې موجود وه. د هغې وجه نه د ضلع خیل 2000 کسانو لشکر چې وه د کور رنګولو کښې کامیاب نه شه، خو هغې نه پس 13 ورځې 3 بجې د ضلع خیل مشرانو دا اعلان وکړلی چې د میراج خالد پلار شیر علي او د دې چې کوم ماشومان دي دا چې د چا کور یې خالي کړی وه کور چې پولیس موجود وي د خپلوانو کراوي چې دا ته به هیڅوک هم نه خوراک ورکوي نه به پناه ورکوي نه به اوبه ورکوي. هغې نه پس د میراج خالد پلار شیر علي د خپل کور ماشومانو سره او زنانا سره تیرا ورځ یووا بجا دای راوتلای و د وانانا اور د شپې یولس بجې ډیر اسماعیل خان تر ورسېدلی اور د اسلام آباد شه پکریا کو راخسته دی اسلام آباد پر طرف روان وی اور دغه تیرا ورځ مقصدان د سعودي وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ناصر هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ویل چې دا نن لاس بجې باندې د خلې مشرانو سره جرګه کوي کور د سویلی وزیرستان پولیس په قبضه کې دی د میراج خالد اور چا ته به د دوی اجازت نه ورکوي چې د میراج خالد کور ړنګ کړی شي د میراج خالد پلار شیر علی تا د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر دا هم وویل چې په ډېره اسماعیل خان کښې د رهایش بندوبست هم هم ورته کړی و اور دا پیغام هم هم ورکړی دی چې مونږ د جلې خېلې چې دا کومه پرېکړه ده په دې مې کوم بندیزونه لګولي دي د دې حوالې سره به نن په جرګه کښې دا به واپس پاخلي اور دې به خپل علاقه ته واپس راولي خو د میراج خالد پلار په ډېره اسماعیل خان کښې د حکومتي رهایش نه انکار وکړلی اور دا د اسلام آباد پر لور د خپلې ماشومان اور بچیانو سره روان
شو. اشتیاق جرګې نن څه پلان دی؟
مجلس وزیر زلی خیل کام مشرانو نن لس بجې په اعظم ور سقسیمه کښې جرګه ایشې ده. دې شېبه پته لګي چې دې اوس مخته څه اعلان کوي. دې د چې کوم مقصد وه د میراج خالد کورول اور ماشومان د علاقې نه د وستلو په عکس دې د کامیاب شوي دي. میراج خالد درې ورځې اول یو پوسټ کړی و په ایکس اور فیسبوک پاڼې باندې چې د سیمه کښې د کوم قومي لشکرې د خلکې کورونه ړنګوي په هغه کښې د هغې کور ول زنانه اور ماشومان متاثر کېږي ځکه دغې رنګې پرېکړې دا نه کېږي. په دا باندې ویلي خېل کوم مشرانو خفه شوي اور په ده باندې یې د جرمنه لګولې وه.
مشال رډیو ته غوږ سئ. تاسې واورېدله چې د جنوبي وزیرستان خبریال میراج خالد وزیر کورنۍ هغه د جرګې لخوا تر پرېکړې وروسته اسلام آباد ته روانه شوې ده. مشال رډیو سره اوسئ.
دا مشال رډیو ده.
اردوونکو د باجوړ د ځوانانو ټولنه وایي چې راتلونکو څو ورځو کې د بدمنۍ ضد ولسي پاڅونونه بیا شروع کوي. دغه ځوانان چې د بېلابېلو سیاسي او سماجي ډلو سره تړاو لري وایي دوی به د امن لپاره راوځي او د هېڅ یوې سیاسي یا بلې ډلې خبره به نه اوري بلکې د ولس د ښېګړې لپاره به دوی دغه پاڅونونه کوي او د بدمنۍ او هدفي وجنو د مخنیوي لپاره به راوځي. ځوانان وایي په 10 جولای په باجوړ کې د چاودنې وروسته خلک له غونډو او پاڅونونو یو څه وېرېدلي خو دوی په خبره بیا هم دوی هڅه کوي چې خلک راغونډ کړي او په یوه خبره سلا کړي چې دارنګ دوی د عمل لپاره په شریکه کار وکړي. زموږ خبریال شانواس ترزی د بېلابېلو سیاسي او سماجي ډلو له ځوانانو سره خبرې کړي او دا راپور یې رالېږلی.
د باجوړ د ځوانانو ټولنه وایي دغه سیمه کې د ډېرو غوښتنو باوجود هم هدفي وژنې او بدامني کمه نه شوه. د باجوړ د ځوانانو ټولنې تر دې وړاندې په 14 اگست په دغه ضلع کې امن پاڅون او پرلت اعلان کړی خو هغه یې د ځینو وجوهاتو په بنیاد وځنډاوه. تر هغې وروسته د ځوانانو یا بیا د سیاسي او سماجي ډلو لخوا کوم پرلت یا پاڅون نه دی شوی. د باجوړ پاڅون تیر کال په اگست کې شروع شوی و. د ځوانانو دغه ټولنه کې سیاسي سماجي کاروباري خلک او صحافیان هم شامل دي چې مشري یې د عوامي نېشنل ګوند سید صدیق اکبر کوي.
چونکه باجوړ کې امنیت چې دغه ورځ په ورځ خرابېدو طرف ته روان دی تاسو به ګورئ وینئ غلاګانې کېږي شوکې کېږي دو نمبریانې کېږي د دونه پورې دا چې امنیت داسې حد ته رسېدلی دی چې ډېر خلک د ماښام د مانځه نه پس چې دی نو هغه موږ ته هم وایي چې تاسو مه ګرځئ تاسو مه راوځئ بدامني ده ظلم دی جبر دی زیاتی دی. نو انشاءالله ډېر زر ده ځوانان یو ځل بیا موږ په خپل منځ کې کینو انشاءالله او ډېر زر ده چې دا امنیت دپاره چې دی یو پاڅون اهتمام به موږ کوو انشاءالله.
د جمعیت العلماء اسلامي فیډرالي د ښار تحصیل جنرال سیکرټري او د عنایت کلا بازار صدر عمران ماهر مشاهد رډیو ته وویل دوی ډیر پرلتونه وکړل، غوښتنې وکړې، خو د امن غوښتنې لا هم نه ده پوره شوې. د ده په خبره چې د باجوړ د شنډۍ مور چاودنې وروستو خلک یېرېدلي هم دي، نو ځکه غونډې او پاڅونونه نه کېږي. البته د ده په خبره دوی بیا هم په قلاره ناست نه دي او د امنیت لپاره کوششونه به جاري ساتي.
طالبان چې څومره شروع دي د ټول نه زیات پکې علما کرام کار شوي دي، تاجر بهادر به کې د ټول نه زیاته متاثره شوی ده. زمونږ عنایت کلي بازار د کوم په خپله زه صدارت کوم، 5000 دوکانونه دي پکې. په دې بازار کې هر هفته کې په دویم هفته باندې یو دوه ټارګیټ کېږي که نه، نو دغه هم ټارګیټ شوي دي. بل موږ په حکومت باندې ډېر فشارونه، ډېر دغه واجرې، ډېرې چغې موالې، درنې مظاهرې، پاڅونونه، مارچونه، بل لالې لاڅه خوند نه دی کړی.
باجوړ کې تر ټولو زیاتې پیښې د هدفي وژنو کېږي، او د عمران ماهر په خبره تر ټولو زیاتې پیښې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلې د غړو سره شوي. په دغه پیښو کې یوه غټه چاودنه هم شامله ده چې د جولای په 1 په شنډۍ موړ باجوړ کې د یاد ګوند کارکوونکو په غونډه شوې وه، او د پولیسو په خبره 15 تنان پکې وژل شوي او تر 100 پورې پکې زخمیان شوي. هر کله چې ولسی پاتون شوي یا د امن لپاره کومه جلسه او یا لاریون شوي، نو خلکو ته کوم رقم فائدہ ورکړي؟ د مشهد ریډیو دغه پوښتنه د باجوړ یو شاعر او سماجی کارکونکي انور نگار داسې جواب کړه.
فاسونونه وشو، غونډې وشولې، د پاګو کې سیاسي او قومي مشرانو، د طالب علمانو چې کوم مشرتابه و، هغه ټول پټولا باندې چې دینو، هغه د ترهګرۍ په خلاص مټ باندې چې دینو، دا او په سپینو ټکو کې مزمتو کو بدی پیول، هغه نه خلک بالکل ډاډه شوی دي. ډیر زیات خلک چې دینو زړاور دي، هغه په هر پلیټ فارم باندې تقریبا په هر پلیټ فارم باندې ویلې شو.
د ځوانانو ټولنه کې د نورو سیاسي او سماجی ډلو ځوانانو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف باجوړ یو مشر ریحان زی هم ډیر فعال دی. هغه مشر ریډیو ته وویل حکومت سره چې د امنیت لپاره خبره وکړي، نو د هغوی ځواب هم ډیر عجیب شان وي. نو لکه څنګه
چې نن هدا پورې حالات هغه سي دي، خدای وای چې را جوار غړ شي وي دی، او جوار چې کټ شي نو حالات به ټیک شي. نه لکه جوار چې تعلق شنو حالات سره، نو یره تر هډه را ده په باجوړ کې، او نو خو موږ اجازه راکړه درنو جلسو نه پروټیسټ لپاره نه څوک آواز چې چوتوله.
د ځوانانو دغه ټولنې یو بل فعال غړي واجد علي شاه مشاد رډو ته وویل هر وخت چې پاتون شوي امنیت ورسره د لږ ورځو لپاره ښه شوي، خو د زیاته کړه دوی له هر وخت او په هر خبره پاتون پکار دی.
په اولس کې دا شعور راشي چې او یارا موږ له څه کول پکار دي، موږ له مخ کې دا کول پکار دي چې دا پاسونونه وشي، دا کمې دماکي او کمې شخړې چې وشي، نو اولس په دې پوه شي چې یارا په دې شا باندې څوک دي او څوک نه دي. نو هغه خبره وته په دې پاسونونو کې، په دې احتجاجونو کې پړاګ شي، نو یو خو د دې دا پیدا چې اولس کې اویرنس راشي.
باجوړ کې هر وخت چې کومه بده پیښه شوه، پولیس او مشال ریډیو ته ویلي دوی پلټنه پیل کړې، خو د پلټنو پوره کېدو او یا به د ککړو تنانو د نیولو په حواله څه نه دی ویلي. تیر وختونو کې د ولسی پاتون وختونو ته په ځواب کې د باجوړ پولیسو او پوځي چارواکو په یو غټه جرګه کې ویلي دوی ژمن دي چې امنیت په ځای کې د هدفي وژنو او قلنګونو د مخنیوي لپاره کار وکړي، خو په ولسی هم غږ کړو دوی هم باید د ریاستي او سیکورټي ادارو سره مرسته وکړي چې د بد امنۍ د پیښو مخنیوي ممکن شي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته اوګستې اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. په پاکستان کې د ټلویزیون او یوټیوب انکر عمران ریاض خان له 4 میاشتې به درکه پاتې کېدو وروسته خپل کور ته راستون شوی. د پنجاب پولیس انسپکټر جنرال ډاکټر عثمان انور د ګل پورز رسنیو ته تایید کړه چې خبریال عمران ریاض خان چې د 4 میاشتو څخه زیات ورکو اوس په کور کې خوندي دی. عمران ریاض د پنجاب صوبې سیالکوټ ضلع اوسیدونکی دی. د سیالکوټ د پولیسو مشر حسن اقبال او د ریاض وکیل میا علي اشفاق احمد د بیلابیلو رسنیو سره د خبرو په مهال او په ایکس پخوانی ټویټر ایکس او وبخی عمران ریاض د پنجاب صوبې سیالکوټ ضلع اوسیدونکی دی. د سیالکوټ د پولیسو مشر حسن اقبال او د ریاض وکیل میا علي اشفاق احمد د بیلابیلو رسنیو سره د خبرو پر مهال او پر ایکس پاڼه د پوسټونو د لارې د عمران ریاض د کور ته تلو پخلی کړی دی. نور تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې. په پاکستان کې د ټي وي او یوټیوب یو انکر پرسن عمران ریاض د سلور مشتل درګه پته کېدو نه وروسته په 15 ستمبر خپل کور ته بیرته راغی. عمران ریاض په 11 مې د سیالکوټ په هوایي ډګر پولیسو تر هغې دواړو وروسته نیولی و چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د کرپشن په کیس کې نیول کېدو نه وروسته د هغه پلویانو په ټول ملک کې قهرجن لاریونونه کړي وو. د سیالکوټ پولیس په 15 ستمبر د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس په یو پوسټ کې وویل چې عمران ریاض په حفاظت سره خپل کور ته بیرته راغلی دی. د هغه وکیل میا علي اشفاق هم په یو پوسټ کې د هغه کور ته بیرته راتګ پخلای کړی دی. عمران ریاض تحریک انصاف مشر عمران خان پلوی گنل کیږي. د تحریک انصاف وکیل نعیم حیدر پنجوت د بیرته راتګ په اړه په اسلام آباد کې کیپیټل ٹی وی ته وویل.
لاہور ہائی کورٹ نے واضح احکامات دیے تھے کہ یہ لاسٹ وارننگ ہے اور آپ
لاہور ہائی کورٹ واضح حکم ورکڑے چدا آخری خبر درائے دے اور عمران ریاض دے پا عدالت کے پیش کرل شی دے ذکر اخلاص کرو مخکہ ہم دا سے شویلی چی سوک دا عدالت پا حکم رخلاص شی بیا خاقت اول شی جی بیان ورکڑا چی زدہ خپل ملگری سرا چرتا لاروام خو عمران ریاض بدا سے کم بیان ور نکڑی زمان گلے دا چی خاقا بزر تر زر دا عمران خان پاڑا خپل موقف سرگند کری اس محل دمر معلومات شویلی چی خاقا تروس پا خپل موقف کلک بولار دے
بیان جو ہے وہ کہ ان کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں اور
د عمران ریاض دلا درکه کېدو خلاف د هغه پلار محمد ریاض لاهور هائی کورټ ته درخواست ورکړی وو. د لاهور هائی کورټ چیف جسټس محمد امیر بټي پولیس ته حکم کړی چې هغه تر 26 ستمبر پورې مونده او عدالت ته وړاندې کړي. د پاکستان ژورنالیستانو د عمران ریاض په خوشي کېدو د خوشحالۍ اظهار کړی خو په ملک کې د بیان د ازادۍ په اوسني حالت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ یو مشر علی رضا الوی مشال رډیو ته وویل.
واپس آنا بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے لیکن بہرحال جیسے ان کا جانا سوالات کا باعث تھا اسی طرح
دادا بیک ترہ تک دیر خوشحالی خبر ادا حسن کا چلے دورہ کے دو سوالوں پر ہی دغا سے بیک ترہ تک ہم سوالوں را پیدا کری دی دام المول پکا دی چلے چاپ اور تکڑے وہ سنگ ایسا تلے او سنگ ایر اخلاص کرو پا پاکستان کے دا میڈیا پر دا دیر سخت وقت دی یو مثالی سور جوڑان دی دا یو سینئر جورنالیسٹ طارق جمیل نیول کے دل دی چی ایف آئی اے پر مقدمہ جوڑا کرے دا او دا صحافیانو دا احتجاج باوجود ہم را اخلاص نہ کرو بلکہ جیل تے ولے دلو پا اسلام آباد کے دا صورتحال وی نو دا ملک پا نور و خورنو کی بس سکی
اسلام آباد میں اگر یہ ہے تو آپ پھر دیکھ لیں کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں کیا ہو رہا ہے.
بیا دونه ورډ چې عمران ریاض په 11 مئی د نیول کېدو نه پس لومړی کینټ ټانې ته او بیا د سیالکوټ جیل ته لیږل شوی وو خو په 15 مئی افسر لاهور هائی کورټ ته ویلي وو چې هغه د بلیکل شوی بیان ورکولو نه پس آزاد کړل شوی دی. استخباراتي ادارو هم عدالت ته ویلي چې هغه د دوی په حراست کې نه دی. راشد خټک مشال لیډیو اسلام آباد
مشال لیډیو ته غوښتي او تاسو مخبرونه په مشال لیډیو ډاټ کام مو ورده شو سره زو یو بل موضوع ته د سپتمبر په 15 په پیښور کې د خبر پخوا د سلګری ثقافت او لرغونی آثارو د ادارې لخوا په سیټي هاوس کې د پښتون کلتور ورځ ومانځل شو. دا بل سال کې دا چې په 19 صدی کې جوړ شوی سیټي هاوس کې ل 2 کلون رئیس د مرمت کار روان و چې اوس پای ته ورسید او دا کور د سلګرانو لپاره بیا پرانیستل شو. تفصیل د وسیم سجاد په دې راپور کې چې د سرندې په غږ پیل کې
دا سرنده په پیښور کې د پښتو نړیوالې ورځ لمانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پختونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت د ادارې ویان سعد بن اویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل.
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خا خبر ادا دا چھ خالی سیٹی ہاؤس نے دے ہیریٹیج ٹریل دے اور سرج مسجد محبت خان دے چوک یادگار دے گھنٹہ گھر دے کسا خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کام راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیونا کرتی شی نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شے ہو سیٹی فیملی جوڑ کرے ہو اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مون سرا ٹورسٹ لبارا مون خالی پا فرائیڈے پورا زمانے کلوز ہی اور نور
سیٹی ہاؤس د سیلګری لپاره مشهور دی خو د وخت تیریدلو سره ډیری برخې ړنګې شوې وې. اوس یې د دوباره جوړولو کار مکمل شو او د سیلګرو لپاره د پښتو نړیوالې ورځ نمانځلو پر موقع یو وار بیا پرانستل شو. د سیٹی ہاؤس په اړه د خبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د ادارې ډایرکټر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل.
بالکل جی 2 سال سے سیٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پہ سیٹی ہاؤس کی دو کالو نہ کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا آگے واپس جوڑول پورا شو واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو دو کالو نہ لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دارے چھ پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلن کے نسل دا ہوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے.
دو پختو ثقافتی ورس مانزلو د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقو نه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلی وو. نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل،
او که موږ وګورو نو په پیښور کې هم نن چونکې د پښتو کلچر ډېوا خو داسې ډېر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې وو. په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی وي د صوبایي ګورنمنټ طرف نه، چې کوم زموږ کلچر ډپارټمنټ دی د هغې طرف نه، خو صرف پیښور کې چونکې نن دلته کې پروګرام نو موږ همدلته راغلو. ماښام ټیم کې پروګرام د ورځې خو نه، خو ماښام کې دا پروګرام نو هغې ته موږ دلته کې رالو. نو ډېر زیات موږ خوشحاله هم شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته.
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره، سیټي هاوس د لرګینه د نادره کار، د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی وو او په 1340 کې پای ته رسیدلی وو. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو، وخت شوی دی 9:30 د دې غړي مهم خبرونه. صدا سيدي چې د سند صوبې له کراچۍ 2 زندانونو څخه نور شپېته افغان کډوال افغانستان ته لېږدول شوی. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار مشال ریډیو ته وویل، پرون د کراچۍ له مرکزي او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لېږلي دي. پولیس وایي چې دغه کډوال یې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولی دي. بلخوا بیا کډوال او د دوی وکیلان او د افغان طالبان د حکومت کونسل جنرال وایي چې ډیری افغان کډوال قانوني اسناد لري خو د هغو باوجود نیول کیږي. او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د دې هیواد د نگران وزیر اعظم لخوا د عمران خان بغیر انتخاباتو کولو بیان غیر جمهوري دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پرون پر ایکس پاڼه خپل یو بیان کې ویلي چې لا هم به عدالتونه د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د نور مخکښانو د جرمونو تعین کوي او د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ اداوي غیر جمهوري دي. او دغه راز د ملګرو ملتونو مو منشي نن د افغانستان د وضعیت په اړه امنیت شورا غونډې ته راپور وړاندې کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر نصیر احمد فائق د مشال د ازادۍ څانګې ته همدومره ویل چې د دې غونډې ایجنډا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنې راپور وړاندې کول دي. او اوس هم راځو نږدې خپرونې حجرې ته. دغه خپرونه ستاسو لپاره راشد خټک جوړ کړی. راځي چې په ګډه وګورو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، په حجره پروګرام کې تاسو قربا راشد خټک یم. نن زه د اسلام آباد بي 17 سیمې ته راغلی یم. د ځای ته د راتلو غټه وجه دا ده چې د سېکټر ته نوي اوسېدونکي راغلي دي او د ځان سره ډېرې کیسې هم راوړي دي. هسې خو دا سېکټر نوی آباد شوی دی او د ژوند بندیزو حالیات هم لري. نوي جوړ شوي سړکونه، پارکونه، مارکیټونه او نور تعمیرات لا د بیا رغونې پړاو ته نه دي رسېدلي، نو اوسېدونکو ته ستونزې هم ډېرې نشته. خو دا نوي اوسېدونکي بلا ډېرې ستونزې، نهیلۍ او ستړي ارمانونه لري. نن په حجره پروګرام کې دوی پښتونځو غږیږو. دا خلک افغانان دي چې دوه کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت نه پس پاکستان ته راغلل، او زیاتره پکې هغه کسان دي چې نورو ملکونو ته د پناه اخیستو لپاره کیسونه داخل کړي دي او اوس د ویزو او پرواز انتظار کوي. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، 2019 اباسوي سېکټر دی. څوک لوړاندې دا بېخي خالص مکوه. موږ چې پېښور ته په د جرنلیست سره تللو، داسې فکر به مو کولو چې دا د ټکسلا په حدودو کې راځي. خو د کډوالو افغانانو راتلو نه پس دا په یو ژوندي خرګوټي بدل شوی دی. بي 17 د اسلام آباد هغه سېکټر دی چې په زون 2 کې حسابېږي. دا د لمر خطه خطر جټو روډ سره لګي او د قبلې اړخ د موټر وې سره لګي. زه نن چې راتلم نو په جرنلیست سړک کې نه په جټو روډ را نغله. ما زه په مارګل ایونیو یا مارګل ایکسپرس وې باندې راغلم. دا 30 کیلومتره اوږد سړک ته چې شپږ لینې لري، لا هم سم فعال شوی نه دی. اوس جوړ شوی دی او ډېر لږ خلک پرې سفر کوي. په اصل کې دا د راولپنډۍ د رنګ روډ یوه برخه ده چې د اسلام آباد پخوا کې آباد سنگجانی ښار د برکو سره وصل کوي. مرګل ایونیو د مرګلې د ورنو په بیخ کې را تیر شوی دی چې ډېرې ښکلې او ښایسته منظرې هم لري. په 2019 کې زیاتره افغانان په ملټي ګارډن سیمه کې اوسېږي چې لوی لوی فلیټونه لري. موږ دلته په پارک کې ناست یو. دا اسلام آباد دی، چونکې 2019 حجره نه لري. نو نن د حجرې پروګرام په دې پارک کې کوو. کېدای شي تاسو ته د غږونه هم داسې درځي چې په دې کې د ګاډو غږونه، د ماشومانو غږونه او د نورو خلکو شور هم شامل وي. په دې پارک کې موږ سره دلته دا ډېر افغانان ناست دي، سپینګیرو هم دي، ځوانان هم دي. دوی سره خبرې کوو. ستاسو ټولو ډېره مننه دلته در غونډېدو. ستړي مشه. د خبرو د پیل به د ځوان نه وکړو چې دوی څه وایي. ستاسو څه نوم دی ځوانه؟
زما نوم بهیر ده.
ښه، ته څه کوې؟ سبق وایې؟ کار کوې؟
کار کوم.
څومره وخت وشو چې راغلې؟
څه کم یو کال کېږي شاوخوا.
ها، التم سکر کولو افغانستان کو
التم سبق پہ درس ہم
دلتا درس پاتے شو
او نو بس دلتا درس نشتا دے فیسو نگران دی دلتا نکی نو یا بکار کئی سڑے یا بلا سبق ہوئی
استا سا داگا چی کم دی نور امزولی دلتا کی رغلی دی طول داگا سی بس سبق کنائی پریخی دی کسو کزید درس مرسوائی
دلتا اکثر دا افغانان چی رغلی دی بس سبق نشیوی لے بس یونی انگلیسی کورس او یا مدرسی لزی نور سدرسونا نشتا دے مکتبو تا نشتا دے
تا سوال تا سا سبق ویلو پانتون کی وی؟
منگل تا پانتون ویلے
سا سبق مویلو سا کم سبجکت مسو مضمون
منگا سیاسی علوم ویلے پولیٹیکل سائنس
نو بیام سنگ کدل تا نلاڑی چرتا ویزا در تا وش وقت دای دیو کی نو بیا بی دا کم زین شروع کوای یال تا نو بیا تاسو پتے وقت کی خدا یونیم کال دیر غٹا وقفا را غلا مشکل خوبا نہیں درتا چی بیا سبق دا سر شروع کوای
مشکلات خوئی جی در دیر وقت سبق نا درس نا سڑا لری مشکلات خو پیدا کی گی نو بیا چی انشاءاللہ کمبل زی تلاڈ شو بیا بخبل ماسٹری انشاءاللہ کاغیز نا شروع کو بیا بس سبق کوئی
آل تا چی کم ستاسو انڈی والان واقع دلتا بھی نہیں کنا
نہ دلتا خو نشتا دا اکثر شتا دی دارزی خلق شتا افغانان راغلی دی دے مختلف ولایات نا راغلی دی خواغا ملگری دوستان چیل تا ولغا نشتا دا
ملگرو پس خپای
والا بس سڑے خفکی ملگرو پسے وطن پسے خفگان ہو راضی خپل وطن خپل وطنی
اسے خی سیات مخیر دے جوڑ پر خیر نو سنگ اس تاسو نم سرے
زمانو آجی نوفال دے
ہاں نوفال چی تاسو مدلتا اسے کے بی سیونٹین کے
والا وہ تقریبا دو کالا شو چمانگا دا بی سیونٹین کے اسلام آباد کے ودا بی سیونٹین کے دوان کو
ریر کنو تاسو کوری نئی سر راگلی ہے
آتے کسانی کورانی آڈی امدر تا وہ کورانی سرار آگی امتے
آسان دو کالا خو کافی وقت تو شستا سو دلتا نو سنگا دا جوان ما سنگا تیری گو
شکر دے دا خدا جوان ما خطیری گی دا دلتا اور بعضی مشکلات اشتا دی نو مشکلات تر مبارزہ کو گور انشاءاللہ چسی کی
دا سی غٹ استون جو کمی دیتا استا دلتا
ستونزې دغه دي چې دلته دا زمونږ افغانان دي دغه ویزې ختمې دي نو دا کله ناکله پولیسان راځي خوشبختانه د خواته خو دومره نه راځي او خواته دا مرکز دی بی مرکز هلته د نور ځایو ته پولیسان راځي دا خلک وړي بس وړي یو ورځ نیم ورځ بیا خلک ځي ضمانت کوي راخوشي کوي خو دغه ستونزې شته دي
داسې اوږدې مودې لپاره څوک نه دی بیولی چې میاشتې بند کړې وي یا داسې لس ورځې بند کړې وي خو داسې یو ورځ نیمه بوځي بیا بیا راخلاص
وہ دس میاشت دیر اوڑی نہیں دی چلا ویزول پارے تو اوڑی دا دو ورازی یا شپا دا سے زان سر انڈینی اولی دو بعد لگا بیا خال تلی زمانات سارا بیا بیر دیر خوش کری دی
نا سنگ استا سے دلتا که دا نور سہولیات سنگ دی سانتیاوی لکا وبا گاز بجلی دا شایان
وبا خدی دا بجلی لگ مشکل دا دیر دا بیلون دیر زیاد رازی حد نا زیاد بیر رازی دا مشکل ہے جو مگر دا بجلی ډیر زیات سخت مشکل ده ټول خلک شکایت لري دا بجلی د لاس
تاسو خو ما شومان می دوی نو خوونځي سبقونه دا څنګه دي
زما درې زامن دي او درې زامن می مکتب کې دي امدل تا سکول کې
کار د پاکستانیانو سکول دي که د افغانانو
پاکستانیانو سکول ده
نو زیر ازیس مشکل خونش تا ورته په داخله کې وته سم مشکل نه و یا داسې په سبب
نو اوس خدای ماشومان دي نو سم مشکل نه ستغه اول کې چلاړو موږ نه ویزه وخت ویزه او هر څه متور کړ نو فیسونه زیاد دي نور د سیستم دی بل نور سم بس دا فیس ډیر زیاد ده فیس اخلي
نو دا ماشومان ته لوبو مو په ځایونه شته دلته به 17 کې دوی لوبه کولی شي
ماشومان کې دلته وو پارکونه شته دي خاصه ځای ده د لوبي ځای شته نو مشکلات شته دي
دوی زیر ازینو د څه مشکل خو نه یو ته لوبه ځای ته تک کې یا سو کې منی کوي خو نه سورته وای
نه الحمدلله دا سمستون ځای نشته کې چې ماشومان وزي او راو نه وزي څه مشکل نشته
تاسو د ژوند تر ول د پردل ته څه کوي اقتصادي مشکلات په هم لري کنه
سادی مشکلات خامخا چې ماجر کېږي او ملک ته او هیواد ته ځي خامخا ستونزې
تاسو څه کوئ د ژوند لپاره
والا زه خو دغه هلته دغه دوکانک مې خلاص کړی ده نو دا ورځ تېرېږي او نو مصروفه یو ده هلته
څه شي دوکان مو خلاص کړی
دغه فروټ ده دغه ترکاري ده او دغه
شپه ورځی تیریږي نو دلته مقصد مشکلات شته دي نو څه
هلو کوچی صاحب ناسته کوچی صاحب دلته د کډوالو ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر دی محمود کوچی صاحب زمونږ انډیوال هم دی او دلته مونږ راغلی هم دی حجره ته چې مونږ راغلی یو د کوچی صاحب په وساطت راغلی یو کوچی صاحب سره هم خبرې کوو کوچی صاحب تاسو څنګه
شکر خیر دی یار
تاسو څومره کېږي چې راغلی
یو لسمه میاشت تیریږي تیریدونکي ده
نو څنګه دی ژوند مو بی سیونتین اسلام آباد او پاکستان
ژوند خو ښه دی ولی ژوند کړاوونه ښه دی دی ژوند ډېر ښه دی ښه والی په دې دی چې ادې اقل د امن سا اخلو او فضا یې ښه ده هوای ښه ده منتها کړاوونې هم بیې ډېرې دي
داسې غټې ستونزې کمې دي تاسو ته
ستونزې خو ډېرې دي اول خو دا بې وطني په خپله یوه ستونزه ده او بله خبره دا ده برخلیکي دا هم یوه ستره ستونزه ده چې ته بې برخلیکه پروت یې تا راتلونکی روښانه نه یي دا بله ستونزه ده دلته د مهاجرو په مخ کې پرتې ستونزې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي کار نشته بار نشته بله ستونزه د ویزو ده کله چې ویزې ختمې شي د پاکستان حکومت دغه ویزې نه تمدیدوي په دې وجه باندې هم دا خلک داسې ځان احساس کوي چې بندیانو غوندې یو بله ستونزه د ماشومانو د ښوونځیو د تعلیم ستونزه ده یو نیم کس چې وس لري توان لري ماشومان ښوونځي ته ځي په ډېرو غټو فیسونو باندې اکثره بیا دغه وس توان نه لري یعنې هغه ښوونځي ته نه پاتې دي زمونږ افغانان کله چې د جمهوریت د ړنګېدو نه وروسته راغله یوه هیله یې دا وه کلته طالب ورته د مکتب دروازه د لوڼو دپاره وتړله دلته راغله چې د لوڼو دپاره خو حداقل درس او تعلیم زمینه برابره شي بدبختانه چې د لوڼو دپاره خو یې بنده بنده وه د بچیانو زامنو دپاره یې هم بنده شوه په دې چې دوی نه شي کولی هغه فیس دلته دي هغه داخله ده هغه نور کرتاسي او دا بعضې مسلې یونیفارم او دا مسلې دي دا خلک یې نه شي پرې کولی میاشتنۍ دا سترې ستونزې دي
ښه تاسو ته خو نور ژورنالیستان هم دلته بلا ډېر دي ځکه چې تاسو اتحادیه جوړه کړې ده نو دوی هم دلته اوسېږي
تقریبا مونږ په اسلام آباد کې کوم شمیرې چې لرو شاوخوا 200 کورنۍ د ژورنالیستانو اوسېږي او زیاتره په دې بی 17 یا بی 18 سیکټر کې اوسېږي زیاتره
د ژورنالیستانو نه غیر دلته نور افغانان څومره اوسېږي په بی 17 په شمیر څومره د کورنۍ
ولا اټکل خو سخت دی او ګران دی خو زیاتره افغانان چې راغلي د اسلام آباد ته اکثریت دغه ځینې خلک ورته چوټه کابل هم وي او افغانان رجوع دلته ځکه زیاته دی خو د پېښور سره سرحد او بارډر لري او بل اکثریت افغانان دلته دوکاندار او هټیوال ټول د افغانان دي نو یو کلکټیو دی د افغانانو دلته موږ احساس د مهاجرت ذکر نه کوو چې خپلو کې سره یو درد او غم او مړی او ژوندی هم هر څه سره شریک دي حداقل احساس د مهاجرت او د زړه تنګۍ نه لرو
نو د دې ژورنالیستان چې دوی ته کوم ستونزې دي تاسو څه کوئ چې سره وینې راوینې د خپل ستونزو د حل لپاره
ژورنالیستان هم بلا ستونزې لري ستونزې ډېرې زیاتې لکه نور عام دغه چې لري مهاجر دوی هم لري د ژورنالیستان لپاره البته یو غټه ستونزه دا ده که دا نور مهاجر یا شړل کېږي یا په خپله خوښه بېرته د تورخم نه اوړي شاید ستونزه ونه لري خو د خبریالانو دپاره ستونزې دا دي چې دوی خو د طالبانو په ضد رپوټونه کړي همدا اوس هم په سوشل میډیا کې خواله رسنۍ کې دوی رپوټونه خپري دوی د نامه سره ټول طالبان آشنا دي دغه یوه ستونزه ده که خوا ته ځي هم مرګ دی دې خوا ته مورته مشکله ده یو خوا ته ډانګ دی او بل خوا ته پړانګ دی نو د ژورنالیستانو ستونزې د نورو نه ډېرې دي
دا کیسونه څنګه د ژورنالیستانو کیسونه خو باید زر شوي وای ځي ورته زر لګېدلې وای دوی تللې وي نورو ځایونو ته د عامو خلکو په نسبت ځکه چې دوی خو د خارجي رسنیو سره کار کړی دی او هلته هسې هم روابط لري نو دوی ولې دا د کیسونه داسې وزن ډېدل دا کار دومره پس ولې روان دی
له بده مرغه یو غټه ستونزه هلته د کرپشن او د فساد ده په اوله کې چې کله دا نظام سقوط شو باید ژورنالیستان وتلي وو ډېر کسان د ژورنالیستانو په نامه باندې وویستل شول خلکو خپل خپلوان وویستل دوستان وویستل ځینو خلک په پیسو باندې په نامه د ژورنالیست ووتل هغه اصلي وختي ژورنالیستان ډېر کم وتلي دي او دغه ژورنالیستان چې هلته پاتې اکثرا د پی ټو کیسونه ده د پی ټو کیسونه خو تر اوسه خوځېدلي نه دي پیسو د پی ټو کیسونه لا شروع شوي هم نه دي نو مشکلات دی دوی دا دي چې په تمه پراته دي ناس دي ځینې کسان د عارصف ته خوانه وتلي دي عارصف هڅه کوي چې وی باسي خو هغه هم یو څه موده مخې ته تاسو یادي د جرمني حکومت د مسله او د پروسه او د بیر وزرنو خاص په دې خاطر چې هلته فساد شي او کرپشن نو په هغه څه خاطر وزرنو رسې بیا پیل کړی دي خو لا هم ژورنالیستان پاتې
تاسو هم د حجره د اوریدونکو سره خپل په جنګلو کې کنه
سلامونه اونې کې هلې زمانم پجمان دے
لتیرو شاوخوا دو کلو را په دې خوا د جمهوریت له نسکورېدو او د نوي نظام په راتلو سره پاکستان اسلام آباد ته را کډه شوی یم او دلته له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند مخ ته وړم.
دا زموږ اورېدونکي په خپلو مشکلاتو هم لږ خبره کوي چې تاسو څه مشکلات لرئ دلته، څه ستونزې دي درته؟
هو، په زیاته کچه افغانان باید له نوي نظام له راتلو سره پاکستان هیواد ته راستانه شوي دي او دلته د ستونزو سره مخ دي، له بېلابېل ستونزو سره، اقتصادي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، دوی ورسره لاس او ګریوان دي. امنیتي ستونزې پولیس دوی هر ځای کې تلاشی کوي او د دوی څخه د ویزو او پاسپورت غوښتنه کوي. حال دا چې ډیری کسان په غیر قانوني توګه او قانوني توګه کراغلي وي، نو ویزې ایکسپایر شوي دي، له وخت نه تیرې شوي دي، نو دوی په آزاد ډول نشي کولای پاکستان کې وګرځي. نو پولیس دوی ته هر وخت مشکلات جوړوي، په یوه بله بهانه راځي، دوی کورونه تلاشي کوي او دوی ته مزاحمتونه جوړوي. د دې تر څنګ اقتصادي مشکلات هو، زه په کابل کې مطالعه وم او هلته ما یو څه کار روزګار هم کاوه او د مکتب تر څنګ ما یو څه کار کاوه، نو یو سعید مې هم لاره. خو د وروسته د راتګ او مهاجرت نه پاکستان هیواد ته په راتلو سره زه بیکاره شوی یم او دلته کوم چا سره کار کوو، هغوی د ورک پرمټ او د ویزې او د پاسپورټ پوښتنه په لومړیو کې کوي، سې په دې کې موږ افغانان ورته پاتې راځو. نو واقعیت سره اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي او داسې لاره نشته چې موږ میاشتنی عاید پوره کړو خپل. نو دا دوه ډېرې عمده مشکلات دي چې موږ یې لرو او لاس او ګریوان یې ورسره.
دا خلک چې دلته راغلي دي ستاسو غوندې دا موقتي غوندې دي، داسې پخه نه دي راغلي، خامخا به ځي دلته که نه، که څنګه ده دوی د راتلو وجه دلته څه ده؟
د ډیرو خلکو د راتګ امید پاکستان هیواد ته دا دی چې دوی له دې ځای وکولی شي بل دریم هیواد ته لاره پیدا کړي، سفر وکړي. او نو دلته دوی راځي او په دې تمه امید د مهاجرت سختې شپې ورځې سبا کوي، له دې مشکلاتو سره سره دوی بیا هم مبارزه کوي او لا هم هغه خپل ژوند ته دوام ورکوي. نو په دې حصه کې د ویزو ورکړې په حصه کې او د سفر برابرولو په برخه کې خارجانو هم داسې خاصه توجه نه ده کړې افغانانو ته، او ډیری داسې کسانې باسلی چې هغه په تیر کې نه هیڅ کار کړی او څه خطرونه هم نه ورته پیښ. نو دلته په پاکستان کې هغه افغانان چې ډیر کار یې کړی او واقعا له خطرو سره مخ دي، هغه ژوند کوي او د یو نامعلومې آیندې سره مخ دي، ډیر سخت مشکلات لري دوی واقعا، او دلته په پټه دوه ژوند کوي.
ستاسو ستونزې خو واقعي ډېرې زیاتې دي او بې وطني هم ده، د بې وطني په خپله تر ټولو لویه ستونزه ده. په دې اړه به خبرې دوام لري زمونږ. تاسو په ستونزو خبرې کوو، بیا د چارواکو نه هم پوښتنه کوو. اوس په یو دمه واخلو خو سندره به واورو. کوچی صاحب، ستا خو د ډاکټر ناشناس غږ خوښېږي، نو ناشناس سندره به در باندې واورم. سندره تاسو ورته په دې هله چې خوښ شوی بموي بیا راځو خپل خبرو ته. جسه تاسو ډیر وخت سره خاموش ناشته څه هو تاسو خپل په جنګلو کې د خلکو سره خپل ستونزو وایي چې څه دي؟
ام عبدالله ده.
ښه، تاسو څومره وخت کې راغلی؟
تقریبا 14 میاشتې.
از کال نه زیات وخت. نو څنګه دی دلته ژوند؟ څنګه دی؟
بد نه ده، ښه ده. ښه ژوند ده، بد ژوند نه ده.
دا دغه څنګه دی د ژوند؟ د کم ضروري سہولیات
ترڅو چې تاسو سره غږیږم خبرې کوم، خو فوق العاده شی، فوق العاده برق هم شته، ګاز هم شته، اوبه هم شته، هر شی شته.
او دا تګ را تک څنګه ده؟ موټرونه او د سړکونه دای څنګه دي؟
ډیر سړکونه، ډیر ښه سړکونه دي. تګ را تک هم ډیر اسانه ده، څوک چې ویزه ولري تګ را تک هم ډیر اسانه ده، اس مشکل پکې نهسته.
په دې 17 کې دا خو اوس وسابات شوې چې موږ اسلام آباد کې اوسې کې مډر وخت نه دلته د صغیر آباد غونډه وسوک نو پکې دا چې کله د جمهوریت سکوت وشو دا بره خلک راغلل نو دوی سره زیات آباد شو. تاسو راتلې دا آباد او غیر آباد؟
بالکل آباد و، بالکل آباد و، خلک کم و، مګر دا تعمیرونه آباد و، خلک پکې اوسې.
تعمیرونه جوړ و؟
تعمیرونه جوړ و.
نو ستونزې هم څه دي دلته؟ داسې اقتصادي یا امنیتي ستونزې شته؟ لرئ نه لرئ؟
پهلم خو ولکه ستونزه، ستونزه نشته، هېڅ ستونزه نشته. دلته کوم مشکل چاته نه ده پیدا شوی چې موږ په هغه باندې کوو باغو شو؟ مشکل نه ده پیدا شوی.
دا خو ښه ده.
څوک چې ویزې نه لري لږ احتیاط وکاندي بهتره به وي. ویزې څوک نه لري هغوی دپاره مشکلات شته.
نو څنګه د انتظار چې دی د څوک چې ځي د کیسونه دي د دې خلکو کې تاسو به په اطمن په هغوی کوی؟
زه خو په خپله پکې نه یم، زوی مې ده پکې، دغه تر اوسه پورې حال نه ده معلوم. انتظار وباسو چې وروسته څه کېږي.
نو کوشنیان به لرئ په کور کې؟ نمسیان دغه دوی څنګه سبقونه یې څنګه دي؟ درسونو ته ځي نه ځي؟ پرېښي دي؟
بس مکتب کې هم شامل کړي دي. د قرآن شریف معلم هم ورته نیولې ده، مکتب معلم هم په کور کې، بر علاوه د مکتب نه په کور کې ورته نیولې ده، مکتب کې هم شامل کړي دي، درسونه یې ښه په مخ روان دي.
خاله دوی چې کوم خونځي ته ځي د پاکستانیانو لپاره بیل ته خو تاسو ته بره بیل دغه نه وي؟
موږ دپاره موږ خپل ماشومان پکې شامل کړي دي.
فیسونه یې څنګه دي؟
فیسونه هغه مابل داخله لږ هغه وه، لږ جګو زیات وه.
استاذ نوم څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بشی صدیقی، ما افغانستان راغلی یم. دوه کاله کېږي بسفنتین کې وسه یم دفتر لپاره.
څنګه دي دلته؟ که وخت مو څنګه تیریږي؟
وخت تیری خو مخه په انتظار تیری، په انتظار کې او او نور داسې امیدواری نشده. نور وخت مخه وخت تیری، او هم نور داسې ژوند کوم خوان مونږ نه خوښ، مونږ خوان وخلو او لذت مونږ ورنه یو ته فریشانه ژوند. ما ستونزې خو دلته زیات دي، اقتصادي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، د ویزې مشکل ده چې مونږ ویزې نه لرو او پاکستان حکومت ویزې نه ورکوي. او موږ اوس په جریمې کې چې نه وتلی شو، قانوني هم نه بېرته داخلېدلی شو، او دغه جریمې وس او پیسې موږ سره وسته چې موږ هغه جریمه ورکړو او موږ ووځو. نه 12 نفره دي، ما سره نام خدا ماشومان میدي، مسیان میدي، ټول په کور بیکار، یو نیم قرآن شریف کورس نه وای، نور تعلیم تربیه زموږ نه پاتې ده. د متوانایي موږ ښه نه شده چې موږ تدریس وکړو یا بچیان ته په کورس کې یا مکتبو کې شامل کړو. دومره توانایي نه سبق دم، دومره توانایي چې د یو خانه د بل خانه پیسې خرڅ کړو، پور کړو، د یو دوست د یو انډیوال یا کوم جنس لرو قیمتي افغانستان کې خرڅو او په هماغه باندې مقصد ژوند خپل تېروو.
تاسو خو ډېر په مشکل کې وخت تېروئ، دا خو د اقتصاد ډېر لویه مسله ده بیا تاسو ته. نو دا به څنګه شي؟ څه امید ښکاري که نه په دمیاس کې؟
امیدواری خو توکل خدای ده، نو ملل متحد کې منتصب یو ملک کې څنګه عام روان ده، خو نه دم بولم داسې ګونګه قصه ده. نو ګونګه قصه که موږ هم پاتې چې به دې خوش یا با خوش تو چې ځواب را نه که موږ هم ناستو هوا ختم، امیدواری نشه ده چې بېرته لاړ شو وطن ته چې یو کار وسي مثلا، یو ژوند وسي، یو لاسي سره دومره توقع یا امید و چې موږ ژوند نکړو. هلته هېڅ شی نشي.
د امنیتی مسایل هم تاسو یاد کړئ، اقتصادي ستونزې مې یاد کړې، امنیتي هم پکې یاد کړې. د امنیتی مسایل څه دي دلته تاسو ته؟
امنیتي مسایل خدای چې ما هلته پخوا په رویټاس کې ما کار کوو، پس موږ مختلف بخشو کې ما کار کړی و، مختلف بخشونه ما دکې کور کړي. مثلا ما کوکنار مسایل کورج میکرده چې کورج په نتیجه کې باز خلک زیانمن شوي دي. دعا غو نه دی ویریږم. درګ مافیا دي فرد مثال خبره چې ما غو پیژنې چې ما په دوازیام کومه گزارده جلال آباد ته کړې و مارکیټ به دغه شه د بینلور به نو اود مو پسې د سجو کول دا په خپل وخت
د دې ډیرو مسلو تعلق چې دا خو د امنیتی ادارو نه پولیس او یا د یونیسیار د ملګرو ملتونو چې کومه د کډوالو لپاره د مرستې اداره ده د هغې سره دی. نو د دواړو نه به پوښتنه وکړو. اول به د یونیسیار نه پوښتنه وکړو. دلته یونیسیار ویان کیسره پرېږدی چې دی هغه نه پوښتنه کوو چې دا ستاسو په اړه څه راته وایي. کیسر دغه خبره خو تاسو واورېدې. دوی ته دغه ستونزې دي د کډونو نشتوالی او مرسته نه کېږي ورسره.
چې کوم افغانان پاکستان ته اوس راغلي دي دیوالی سره حکومت داسې څه پالیسي نه ده واضح کړې. نو دیوالی سره زموږ د حکومت سره هم خبرې اترې روانې دي چې داسې یو پالیسي یا یو داسې جوینټ سټریټجي مونږ اډاپټ کړو چې دغه کوم خلک دي چې د چاته تحفظ ضرورت دی چې د هغوی مونږ سپورټ کړو. دین علاوه یونیسیار مونږ یو ایڈوایزری هم ایشو کړی وه چې په هغې کې مونږ د ټولو هیوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځایونو کې افغانان دي نو باید چې هغه دی په زور ونه لګېلی شي خپل وطن ته. نو دې حوالې سره مونږ د پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي نو هغوی په دې کې داسې خلک کېدای شي چې د هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطرې نو څنګه لکه پاکستان او ایران یا نور کوم هېوادونه دي هغوی مخکې هم د تیرو څلوېښتو کالونو د افغان کډوالو مېلمستیا کړې ده. نو مونږ امید کوو چې دغه مېلمستیا به دوی جاري ساتي او مونږ دوی ته درخواست کوو چې دغه رنګ کوم دغې په زوره باندې واپس لیږي. نو په دې حوالې سره په ممکن ګراوند باندې دوی سره دې کومکونه شي.
یونیسیار په دې اړه څه کوي؟ ستاسو د وینا تر مخه بله متعلقه اداره پولیس ته هغوی نه هم پوښتنه کوو. دلته د پولیس ویان چې دی هغه هم په پښتنو پوهېږي او د دې کارونو چې کوم ذمه دار افسر دی اس پی آپریشن هغه هم په پښتنو پوهېږي. خو زموږ خوشقسمتي ده چې د اس پی آپریشن چې کوم ډیپټي افسر دی جمشید خان هغه په پښتو پوهېږي. مونږ د هغه نه پوښتنه کوو او ستاسو د ستونزې ورسره شریکوو. جمشید د دې نه راغلو افغانانو شکایت دی چې تاسو د پولیس تخوا هغه تنګول کېږي بار بار په ناجایزه طریقه باندې وړل کېږي او رشوت یعنی بڑے تاغستل کیگی تا سو از دے پاڑا
نجی دا سی خبر بالکل نشتا چی افغانان مونگ بغیر سا وجی پا ناکو باندی ادرو او تزلیل کو. سنگ چی تاسو تا معلوم دا چی پا پاکستان کی وقت پا وقت تا ترہگرو لخوا امن خرابولو مختلف کوششون کیگی چاودنی پا وجود کی رازی. لہذا پا خار کی دا امن برقرار ساتلو دا پارا مونگ پا مختلف زایونو کی ناکزن کیگو یا پا مختلف زایونو کی کومنگ او سرچ اپریشن پا قیام کی راولوم او دا مشکوک خلقونا مختلف سوال جواب سرکاو پا ناکا یا پا کومنگ اپریشن کی دا افغانان رونو سر دا سوال جواب یا دا حاغیو و درول هم دا دغی لڑیو کڑای دا نجی دا سی خبر بلکل نشتا چی افغانان مونگ بغیر سا وجی پا ناکو باندی ادرو او تزلیل کو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې وخت په وخت د ترهګرو لخوا امن خرابولو مختلف کوششونه کیږي چاودنی په وجود کې راځي. لہذا په خار کې د امن برقرار ساتلو د پاره مونږ په مختلف ځایونو کې ناکزن کیږو یا په مختلف ځایونو کې کومنګ او سرچ اپریشن په قیام کې راولوم او د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سرکاو په ناکا یا په کومنګ اپریشن کې د افغانان رونو سره د سوال جواب یا د هاغیو و درول هم د دغې لړیو کړی ده. تا خبر ستاسو بالکل ټیک ده چې په ځینو افغانانو زمونږ د پولیسو له طرف نه پرچې درج کړی کیږي او عدالت ته په ټاکولې شوي وخت باندې پیش کیږي. خو دلته زه صرف تاسو ته دا